दिलदार दारा।
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خره غلست درنو اوریدونکو ز احمد تکلم په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو تحولاتو په اړه خبرونو او راپورونو سره لته سره يم قدر بناوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلخ لری کړل شوی ولی عطا محمد نور پلویان د ټول هیواد په کچه سولیز لاریونونه په پام کې لري په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې اسمې جهانگیر د مړینې په اړه هم یو راپور لرو نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتي جلالزی چمتو کړي
ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستوري مو سي پامو کوي د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د شمالي ولایتونو لویلار په سالنګونو کې د هوا د خرابېدو له امله کړل سوې ده د بلخ د لواکل لري شوي والي پلویان بعد افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سولې مظاهرې وکړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي په پاکستان کې د بشري حقونو د فعال عاصمې جهانگیر مبارزه زړوره مبارزه و چې د بشري حقوقو لپاره یې کوله پوره خبر نه واوري د افغانستان د شمالي ولایتونو لوی لار په سالنګونو کې د خرابې هوا او د برف کوچونو دراتلو له امله تر نامعلومه وخت تړل سوې ده د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر یو نیم متر زیاته واوره غورېدلې او په ځینو سیمو کې برف کوچونه راغلي دي د په وینا تر څو چې هوا ښه سوي نه وي او لوی لار پاک سوي نه وي په سالنګونو کې به د کابل شمال لوی لار د موټرو لپاره تړلې وي د بلخ ولایت ویاند وای له وکیل رشوی والی تا محمد نور په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سولېزي مظاهرې پیلوي د بلخ ولایت ویاند منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې له وکیل رشوی والی تا محمد نور غواړي چې په سولېزو مظاهرو له ارګه د خپل پښتون لپاره ځوابونه ترلاسه کړي د پښتون نور جزئیات نه دی ورکړ سوی د کورونی چارو وزارت وای کچيري مظاهرې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وینو پولیس د امنیت ټینګولو ته تیار دي ورسته په یاره نور جزئیات اوریدلای سي د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په فرا کې طالبانو غوښتل چې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې پر طالبانو چاودیدلې دي په دې پیښه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي دا پیښه پرون مازدیګر د فرا ولایت په اناردره ولسوالۍ کې سوي ده د کورونی چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له وسلوالو طالبانو پرته په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي د دایکوندی د روغتیا مسولین وایي چې 1518 د توبرکلوز پیشې په تیر 2018 میلادي کال کې ثبت کړی دی د دې ډلې په توبرکلوز اخته دیار لستنه مړ شوې دي د دایکوندی مرکزی روغتون کې د توبرکلوز د کنټرول مسؤل سید اسحاق حسینی ویلي چې د مړو شو کسانو له منځه ډیری شې دي په 2018 میلادي کال کې د دایکوندی په مرکزی روغتون کې د توبرکلوز یا سل ناروغي 1914 مشکوکې پیش ثبت شوې چې 1518 ته تایید شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال او قانون پوهي عاصمې جهانگیر لپاره د درناوي په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقوقو په خاطر و زړوره مبارزه و او مبارزه د ستاینې وړ ده د پاکستان د زیاتو ورځپاڼو مقالې او سرمقالې نن په پاکستان کې د بشري حقوقو او د دیموکراسۍ لپاره د هغې پر مبارزه بحثونو ته ځانګړې شوې دي عاصمه جهانگیر په پاکستان کې او له هغه هیواد بهر د بشري حقوقو لپاره د هغو فعالانو په منځ کې چې د دیموکراسۍ د قانون د واکمنۍ د لژکیو د حقونو او په پاکستان کې د ټولو وګړو لپاره د مساوي حقونو په خاطر مبارزه کړې وه اسمې جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتل کړی وو او اعتراض کوونکو ته یې په وینا کې ویلي وو
ما یې سمتی وو
کې پاکستان پښتونو کې بغیر
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی
ایک تنگ نظر پاکستان
اسمه جهانگیر د ملګروم لټونو د بشری حقوقو شورا له لوري په ایران کې د حقوقو ځانګړي پلټونکو په توګه کار کړی وو د پاکستان دولتي رادیو او نوري رسنی وای چې اسمه جهانگیر د شنبه په شپه په لاهور کې روختون ته وړل شوی و او د یک شنبه په ورځ هلته وفات شو هغه د مرګ پر وخت شپږ شپېته کلن و روسی چارواکی وای له مسکو بهر دی ویلو ته کې د لویدو په پیښه کې د وژل سو کسانو د مړو درایستلو عملیات شایي و او نه وختونه سي پرونه مسکو شاوخوا 80 کیلومتر لري یو مسافر لونکي الوته کې ولوي د چې ټول یو ویاتنه چې په الوته کې سپاره و وژل شوی دی د روسیې د بهرنیو بیړنیو حالاتو وزیر ولادمیر پوچکوف نن سهار خبري اعلان ته وویل چې په سیمه کې د مړو د موندلو عملیات روان دي او تر اوسه یوازې دوه جسدونه پیدا شوی دي او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی عباس به هڅه کوي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري د امریکا او فلسطین اړیکې تر هغه وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د دسمبر په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندل لا خراب شوی دی
د ازادۍ رادیو ل پی او سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ راپورونه او مرکه خبرو و به وری چې د بلخ ولایت ویاند وای د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلویان پر اتلونکو څورزو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې سولیز مظاهری په پام کې لري د دې مظاهرو قانوني اړخونه بل یو کارپو سره په مرکه کې وڅیړو
دولت د قانون د څوکات کې وای چې موږ د ضربه د سوز حل کی او ځکه چې نه کوم چې ولس دیغه چم داتل و چې هغه د قانون د څوکات وو
پنور موضوعاتو کې یو نوې سروې ښیي چې افغان حکومت د بودیجې د شفافیت په برخه کې نسبتا ښه پرمختګ کړی د هیواد په 21 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین پیل شو او د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې اسمه جهانگیر پر مړینه خوشنۍ خودلې نور موضوعات هم لرو قدر من اوریدونکو او د خبرونه په پای کې به د زهرو کاروان نیم ساعت خبرونه واوري زمږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د بلخ د والی د ولایت ویاند وای تا محمد نور پراتلونکو څورزو کې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې سولیز مظاهره په پام کې لري منیر فرهاد نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د مظاهره د ارګ لوري د عطا محمد نور غوښتنو ته د ځواب په هدف تر سره کیږي په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي که مظاهره د قانون په چوکاټ کې وینو پولیس چمتو دي چې امنیت یې تامین کړي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د کابل سټوډیو رحمت الله افغان را سره دی افغان صاحب
د بلخ د والی ویان د وبخي د بلخ د ولایت ویان وای اته محمد نور چې تیر ورځ په مزار شریف خار کې خپل پلویانو ته څرګندونه کولې ویلي پراتونکو څو ورځې کې به د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سولیز مظاهره تر سره کړي منیر فرهاد چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې همدا شان ویل د دغه مظاهره هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او اته محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي
شب گذشته چوب ولی بلخ دیروز در بین از هوادارانشون اظهار کردن که در چند روز آینده یک تظاهرات مدنی مسالمت آمیز در 15 تا 16 ولایت همزمان راه اندازی میکنند خاطر پاسخگویی به خواسته های مقبولشان
د په داسې حال کې د چې د بلخ مستفی والی په دې ورستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې ډیر ژر به جدي موقف اختیار کړي ارګ د روان مریض کال د لندې میاشتې په ورستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفای منظور کړي او پر ځای انجینر داوود د نوي والی په توګه په دنده وګمارلې لدې اعلان وروسته اته محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپل پلویانو ته په خبرو کې ویلي چې د برحاله والدي او لري کولې د ارګ او جمعیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري هغه مذاکرات چې تر اوسه حکومت سرګند پایله نه درلوده. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولایت دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې چې ګواکې په 14 ولایتونو کې مظاهرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک سوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي.
تظاهرات حق مسلم هر فرد افغان است و هر تجمع افغانی است. کسی که میخواد تظاهرات کنه به خاطر حق مسلمشون و به خاطر از اینکه دادخواهی بکنه و یا هم در مطابقت با تمام قوانین نافذه کشور که بر اینا حق از این میده که تجمع بکنه و یا تظاهرات بکنه، پلیس آماده است در هر جایی که تظاهرات باشه به خاطر تامین امنیتشون تدابیر جدی را روی دست بگیره.
که څه هم جمهوری ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې د بلخ موضوع به ډیر ژر د قانون په چوکاټ کې هواره سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هیڅ څوک د حق نه لري چې د دولت له امکاناتو په کار اخیستو د حکومت پر ضد مظاهره وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې مظاهرو د قانوني اړخ په اړه پوښتنه ترې کړې.
اصلا خطول اغا دورگونه قواعد مقررات قوانین بخونم دیسی بی یو کارمند دی دولتی اغم دی بلایت بکچه اغا اختار ورکهی مرکزی دولت تا چیزی مزایری کومه دا خو اصلا قوانینو که دا مسائل مردود دی او اغا دا یو جرم دی خپله ها اداری جرم دی مگل رو قانون دی کارمندان دی ملکی خدمات و کارمندان قانون دی کار لرو او خپله دا نور نافذ قوانین دی منگه طول اغه دا دا ردی دا درس یو حالت لبدیل پر دی چې فکروم چې وتل چوکاټ قوانینونه همیشه ستونزې خلقی کدا هر جانب دا کار کوي اغه په خلکو ظلم کوي په خپل ځان ظلم کوي ولې دا خبره خو پټ نه پات کیږي دا دین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبريږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ نه ده مخصوصا د خلکو په ګټه چې وګړي له قانون له چوکاټه وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره او لاریونونه وکړي.
ولی نه لري خدای دې استعفا ورکړي زه هم ورسره وزر مظاهره کې کړی دا هغه مطالبه قانوني اگر دې چې هم والی دی او هم مظاهره هغه کې تحریکی مرکزی دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه مې سره وړي او دا مخالف د قوانینو ده کنه غیر لږه خو کولای دي عام خلک راوځي او مظاهره وکړي خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهراتو پر بنسټ مطرح کړي.
رنجبر صاحب، ورځ تر بلې دغه ستونزه نور هم غټیږي. مرکزی حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزی دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او په تفاهم کې د منګه د بین ملي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کړي. تر هغه چې قانون تطبیق نه کړي همیشه ناستې چې څه وخت باید معامله کړي او د معاملې پر بنا به دا ستونزې حلوي هغه ستونزې به نور هم کشرادار کېږي نور هم ډیریږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي. د دې خاطر هر څه زر د خپل دولت د قانون د چوکاټ کې واچي موږ د ضربه د ستونزې حل سي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وګوري.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د بلخ د پخوانی ولی د لرې کړل شوي ولی عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د روانې لانجې د حل او د عطا محمد نور د پلویانو د هغه څرګندونو په اړه چې وایي د پلویان به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په څو ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خپل نظر څرګندو.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ
قدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبری مجله په دوام کې نور راپورونه لرو. همدارس د خبرونه پورستې برخه کې د زهرو کاروان د پزلپورې درامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو اوس بیا هم په روانو مسایلو کې پاتې کیږو. لومړی پام وکړی اقتصادي خبرونو ته چې واصل وصال چمتو کړی دی.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون ریاست وای په هیواد کې د خزینه سوداګرو شمیر مخ په کمیدو ده. دغه فدراسیون رئیس ګلجان سمری نن آزادی رادیو ته ویل چې امنیتي ستونزې او د دوی تولیداتو ته د بازار نشتون د دې لامل شوی چې خزینه سوداګر له تجارت نه لاس واخلي. اغلی سمری وای اوس مهال په ټول هیواد کې 2.5 خزې په سوداګرۍ او لاسي صنایعو بوخت دي چې دغه شمیر د یادو ستونزو له امله مخ په کمیدو ده. دا وای سره دې چې د خزینه سوداګرو تولیدات په ملي او نړیواله کچه ننداره ته وړاندې کیږي، خو بیا هم د دوی تولیدات مناسب بازار نه لري. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون د رئیس خبره که حکومت د افغانستان د خزینه سوداګرو ستونزو ته لازمه پاملرنه ونه کړي، نو ډیری خزینه سوداګر به له تجارت او لاسي صنایعو نه لاس په سر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د تورو جلغوزیو کلنی تولید نږدې 3000 ټنو ته رسیدلی دی. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې 3000 هکتار ځمکه د تورو جلغوزیو پوونو پوخل شوې دي. خغل رستمی وایي د جلغوزیو حاصلات د قینات وړ او په ملي او نړیوالو بازارونو کې په مناسبه بیا پلورل کیږي. د کابل ښار په بازارونو کې یو کیلو تورو جلغوزه 800 افغانۍ بیه لري. د خغل رستمی په خبره د 3000 ټنو جلغوزیو ټولي ارزښت له 350 امریکایي ډالر نه اوړي، او دغه وزارت هڅه کوي چې د پروسس د مرکزونو په جوړولو سره د جلغوزي ارزښت لا لوړ شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجي 50 کیلوې بوره 1400 افغانۍ، یو بوجي درې نمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 3.3 افغانۍ 6.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 8.5 پوله، یو سعودي ریال 3.3 افغانۍ 15.5 پوله، زر ایرانۍ تومنه 4.3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې په 611 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه او چيله ازادي راديو مو اوريدل. قدر مون اوريدونکو، دا اقتصادي خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راديو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راديو .com او ازادي راديو .org د ازادي راديو د ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقوقو د فعال او پاکستاني مدافع وکیل اسمه جهانگیر پرمړینه خفغان سرګند کړی او د عدالت او برابرۍ لپاره د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانگیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه د 2 کلونو لپاره کار وکړ. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، میرمن جهانگیر کله مړه شوه او د مرګ علت څه و؟
بله، احمدکل عاصمه جهانگیر د شپږ شپېته کلنۍ په عمر پرون یک شنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیزه ویلي چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یو ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یو ملاتړی بللی چې د ده په وینا په پاکستان کې د ننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د غرض د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کوله.
مننه. اسمه جهانگیر په پاکستان کې د بشري حقوقو مخکخه فعالانو نه و او د ملګرو ملتونو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د بشري حقوقو د ځنګړي راپورټر په توګه هم فعالیت کړی کده دې په دغه برخو کې نه د بشري حقوقو د فعالیتونو په برخه کې اوریدونکو ته یو څه د فعالیتونو په اړه لګنور معلومات هم ورکړي
اسمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو ماسس مشره او د پاکستان د ستره محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشتي هم ورلغاړي و نو ماوله د غرض ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي راپورټر په توګه کار کړي ترمړینې پوری د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر په توګه کار کاوه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د قانون د حاکمیت دیموکراسي او د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې د جهانگیر هڅې استایل دي د حقوق د مرما جهانگیر د فعالیتونو په اړه د غرض د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی هم په یو بیان کې ویلي چې د دیموکراسي او بشري حقوقو یو خدمتګار و مرمن جهانگیر په ورستیو کلونو کې د کفر ویلو په پاکستان کې البته د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته د مرګ سزا هم په پام کې نیول کیږي
او نورسه اسما جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یو غونډه کې ګډون کړی او هلته د څویلي وودا د څرګندونې د کله وې څه وخت وي
اسما جهانگیر البته لکه څنګه چې مخکې مو تل د بشري حقوقو او د مساوات لپاره غږ پورته کړی او په دې برخه کې هم چوپ نه و پاتې شوی او لمړینې یعنی پرون لمړینې درې ورځې مخکې په یو غونډه کې برخه واخیست او په پاکستان کې د پښتنو معترضینو په پلوی وینا وکړه دی وینا په یو برخه کې وویل
ما یې سمېتلو چې پاکستان پښتنو کې بغیر
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی
یو تنگ نظر پاکستان
البته تکل سب دی دونی ورلد بولو چې مونږ په پاکستان کې په تیر بیا په بلوچستان کې د ورکو شو د پلسګونو کسانو د موضوع په ارتباط هم زموږ خبريالان البته په کوټه کې زموږ خبريال لمیرمن جهانگیر سره ډیر زړه غېدل ډیر زلم راپور نور کړی چې څه لدې چې په پاکستان کې په تیر بیا بلوچستان ډیر ورکیږي مونږ د لمیرمن جهانگیر غوونه ډیر خبر کړی دی البته دی دونی ورلد بولو چې د هغې کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د لمیرمن جهانگیر جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي
ډیر زیاته مننه نوري صاحب قدر منوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو د فعال او مدافع وکیل اسمه جهانگیر د مړینې د ناڅاپي مړینې و د شپږ شپېتو کلونو په دې اړه مو همدارس د دې فعالیتونو په اړه مو راپور ووریدا او دا مو هم ووریدل چې میرمن جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یو غونډه کې ګډون کړی وو او له هغو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتنو ومن ته مودې ملاتړ او ملګر څخه در اخر څلګې پوري او نن بعد بلوچستان ام د پاکستان بلوچستان ام بعد ټول را پاسي دي او خپل د حق د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي ک پښتانه دي هم حق په ایمان سعودي تر حق په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دي ام د ترګر په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملاتړ کوي او د کندهار ټول ځوانان له ټول مدني پالان د ملګری دي او دوی هم په یوه ځخ خپل حق غوښتل لپاره دي خپل حق درلاسه کړي دا سخت تاسو پښتنو چې غوښه مونږ الله روبر پښتون یو یو چې تاسو الله روبر پښتون یو یو نو دا په پاکستان کې مظاهری رواني پاکستان حکومت پښتنه وجني تاسو ولې ورسره د زړه خو خوګینه خای ولې ورسره ملاتړ اعلان نه کوي ولې ورسره ودرېږي نه ولې مظاهری نه کوي او دا د افغانستان ولسته وایم چې باید مظاهری دلته موشي د پاکستان د حکومت په طرف هغه د خسته غوړندې کړی دي چې پاکستان د دشتګرد ملاتړ د تور لیست کې شامل شي د ډېر خمرګی ته کړی د هم زمونږ د فارا چغي وهي ځواکونه د قبایل سیمې نه دی واسي پاکستان حکومت نو دا زمونږ د پیډي خبره ده د افغانستان د ولسته پیډي خبره ده کته صدقو په بارکه مظاهری نه وباسي تاسو د هغو ملاتړ اعلان نه کوئ، نو دا وګوره کله په زرمت ولسوالۍ کې را مخکې شوي، پټان ولسوالۍ کې را مخکې شوي، پوستې را مخکې کوي. او زه د افغانستان د حکومت نه دا خواست لرم که چېرته تا دا لیکل نه وي کړي د ډیوران ولې چپ پاتې.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی. زموږ راغله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. حمید مومند د کابل نننې ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
د کابل ورسپانو نن خپل مهم سرلیکونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامۍ ته ځانګړي کړي او د هغه د لاملونو په اړه د بیلابیلو اړخونو نظرونه راخستی دي. دنیا ورسپانې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوو پړاوونو کې شوې خبرې چې د افغان حکومت لخوا ناکامه اعلان شوې د ګونګټې خواري بللې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلې ده چې دا ځل هم د پخوا په شان شوې خبرې ناهیلي کوونکې وې. روسپانه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې پاکستان د سولې د ټینګښت، د افراطیت په وړاندې د مبارزې او په سیمه کې د روان تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې له ځانه کومه ژمنه ښکاره نه کړه. روسپانه لیکلي ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ شوې خبرې داسې محل ناکامه بلل شوې ده چې پر پاکستان د نړیوالو او په تیره بیا د امریکا فشارونه ظاهرا خورا سخت شوي دي. روسپانه د خپل بحث په دوام د پاکستان چلن ته په کتو پوښتنه کړې چې ولې پر اسلام آباد د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه کار نه ورکوي، آیا دا فشارونه به نمایشي خو نه وي. روسپانه د بحث په پای کې افغان دولت ته سپارښتنه کړې تر هغو چې نتیجه یې نه وي کتلې پر دغو فشارونو هم باور ونه کړي. ویسو روسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله لیکلی ده چې افغان او پاکستانی چارواکي پر مهمو مسلو هوکړې ته نه دي رسېدلي، او تمه ده چې افغان ولسمشر د تللې پلاوي نه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره اعلان کړي. روسپانه په خپله سرلیکنه کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت په تګلاره انتقاد کړی دی، او لیکلی دی چې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې له پاکستان سره د یو اړخیز امتیاز پر بنسټ د اړیکو بهیر روان دی. روسپانه وړاندې په خپل بحث کې لیکلی دی چې له اسلام آباد سره دوه اړخیزې، درې اړخیزې او څلور اړخیزې خبرې افغان ولس ته د سولې او آرامۍ په ژمنو پیل شوې خو په ناهیلۍ سره پای ته رسېدلې دي، او له دې سره د ولس فرصتونه ضایع شوي دي. روسپانه د سرلیکنې په پای کې موجوده حالت د افغانانو په زیان بللې، او لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې له پاکستان سره د باعزته سولې امکان نشته.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. په دې اړه ناجیه ساپۍ له کابله راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
تیر کال 2010 کال کې مونږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2013 کې تر دې دمه درې پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولدک کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
نوموړي وویل د روان کال په روان میلادي کال کې دا دویم کمپاین دی چې د درې ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې ترسره شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 6000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بیلابیلو ناامنو سیمو کې د ګوزن له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. په همدې حال کې مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې عامه پوهاوی وکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علماء کرام مکلف دی چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید دی ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټول هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی. د علماء کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دیني عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
وخت د غرمې 12:13 شوې ده. شیبه قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان د اونیس پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زی تا غوک شید چه ده مهم و خبرونو لندیز او روی.
د سارنګونو د څارنې او د ساتنې مسؤول وای چې د سالنګ لوی لاره د زیاتې واورې د اورېدو لپاره له امله د موټرو لپاره تړل شوې ده. د بلخ ولایت ویاند وایي له واکه لري شوی والي عطا محمد نور په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فرا کې وسوالو طالبانو چې غوښتل له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي، هدف ته تر رسیدو مخکې چاودنه ورباندې شوې ده او څلور وسوال طالبان پکې وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. عباس به هڅه وکړي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د روسیې چارواکي وایي له مسکو بهر د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د مړو د راایستلو عملیات شایي یوه اونۍ دوام وکړي. پرون له مسکو تقریبا 80 کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه راوغورځېده چې پکې ټول یو تنه یو اویا تنه سپاره کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او قانون پوهې اسمې جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقونو په خاطر یوه زړوره مبارزه وه او د هغې مبارزه د ستاینې وړ ده. انټونیو ګوترس د اسمې جهانگیر په مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. اسمه جهانگیر په پاکستان او له هغه هیواد بهر د بشري حقونو لپاره له پیژندل شویو فعالانو و چې د یک شنبه په ورځ په شپږ کلنۍ کې د مرګ خبر خپور شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خپلونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خپلونه کې به واورو چې افغان او ناټو نظامی ځواکونو د نشي موادو په ضد خپل هوایی بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولی دي. په خپلونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څلور تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایاند نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه په ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. ښاغلی دانش وایي چې د دغو موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې 214 ټنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2455 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. د بغلان ولایت پولیسو د 140 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 140 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخومري ښار کې د تلاشي پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکری است
که په توربو ټیلری موټر کې یو سلوي خاشار یا 1500 کیلوګرام هیروین ځای پر ځای سی ول چی پولیسو په پلیخمری کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروینو د کاچاګ په تور یو تن نیول سوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلون کیدی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چرس او تریاک هغه مهال ونیول چی یو قاچاقرون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندراب ولسوالۍ څخه پلخمري ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونې وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې 30 فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 سنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوی دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالبه راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایي بریدونه نور ولایتونو ته غځول
او شمال کې د وسوال مخالفینو د ترستانو دوه عمومي عادتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 معتادینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځمې په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دي چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبه پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان د 215 نمبر مایبن قلوردو او افغان هوایي ځواک هم ملګري دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خولي اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډیره بریده پر هلمند متمرکز شوي و چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سې شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالی سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
په شمال کې بالخصوص په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبیعي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی اسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی اسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو رسوي هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله نارضی و چې د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس مو د هغو ځوانانو له حاله خبره و چې د نشي موادو قربانی سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې لبیلابیلو دولتي ادارو له استاد جوړ سوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلن د میدان وردګو اوسیدونکي دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کم کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم، خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
ادم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښي ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کال د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران زیات قدر مې زده نه تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان ته راغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچه د کوکنارو کښت روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور ته راغلم نو موتاد شوم. روز ډیر خوشاله يم چې نشمې پیږي. ډیر خوښ يم چې لغپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. لنشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شوی يم.
د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپل ولایتونو ته ولېږل شي. په ورته وخت کې د هرات د امیر اختیار ریاست د نشي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهشي تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکاري هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت بل سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډیره خوشاله ده چې د زوی درملنې شوې او نشه یې پریښي ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدي شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلې دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
په افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري، خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسعود نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غنی د افسی کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ومنیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدای شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دې بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړي. حال دا چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې ګزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې پشګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوی روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نویم کال کې مونږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاس یو میلیون ډالر شته دی. دې مراحل چې کې د پنځه نویم ته داخل شو او په پنځه نویم کې بعضي پروژې په هغه باندې جوړې شوې او پنځه نویم او شپږ نویم د لپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دی چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دی؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان لپاره کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کړي هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې موږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومکونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی وو چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ شوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړې چې سکلنۍ بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوی وزارت ترا لیگل شوی نو امیدوار یو چې سکالې دغه کلینیک باندې عملاً کار پیل شي.
د پروسی یا د دوري څومره وخت ونیوي؟
د خو تیر ژمی کې ځکه هغه مالی کال ختمو دل وکی رئیس جمهور چې د دلوینه مخکي بودیجه تصویب شوی وي هغه وخت کې راغلی او د رئیس جمهور هدایت او دغه هدایت ان شاء الله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړی دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسای په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي څوک خرڅوي نشي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي دا بیا تصور نه لري چې هلته د کارخانې وي.
څومره کاچاکونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال لپاره مام چې مخکې درته وویل بعضي خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کیږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندویم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامې په کار اچو د ځوانانو دپاره بعضي ورزشي مسایل وي نور مسایل وي. په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقو.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونې ورستي برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان موټر کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې ذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مولاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب، دا نغدې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلته رشه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، په هغه زړه کنډواله کې اوسېده. کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپل غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسیږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.